سلامونه ستړي مشه د مخام شپږ بجې دي تاسو مخه غلازادای رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلورش ساعت دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندې سپوندنه 25 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځني چپا 12.9 د خبري مجله په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د نری رنځ یا تبل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان د دوشنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دوی د خپلو شریکانو سره لا نږدې کار کوي څو د دې وژونکي ناروغۍ څخه اغېزمنو شوو کسانو کورنیو او ټولنې ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ دخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼې د 2012 کال شمېرې خپرې کړې چې له مخې شاوخوا 40,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې، پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسولی شو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د تعلیم فعال ملالۍ یوسفزۍ وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض ده. یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپل ایکس پاڼې د یو ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو تګ راګرځولی دي. د جې څلور کاله کې پر افغانستان واکمنو طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې. د ملالۍ یوسفزۍ بنسټ په سازمانونو اشخاصو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ سر ودرېږي او پر طالبانو فشار راوړي تر څو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. امریکایي او روسي چارواکو نن د شنبې د سعودي عربستان په کوربتوب د اوکراین د سولې خبرې اترې پیل کړي دي. د روټس خبرې اژانس راپور له مخې د مذاکراتو موخه په اوکراین کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وړاندې شوي اوربن پراخېدل دي. د روټس په ټکو د مذاکرات پر مخام پیل شوي دي. پر یک شنبې به امریکایي او اوکراینی چارواکو هم کتنه درلوده او په اوکراین کې د سولې په تړاو خبرې کړې وي. دا ترکی د خبرالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لارینونو په تور نه خبرالان نیول شوی دی. دا ترکی د خبرالانو ټولنه نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبرالان نیولو چې د استنبول خروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد لارینونو ته خبري پوښ خور کړی و. د ترکیې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولې دي. امام اوغلو سره هغه نیول شو چې راکل شو و د 2023 کال د ولسمشر ټاکنو د خلکو ولسی ګوند لخوا چې پوزیسون دی د مارچ په درویشتمه په یوه رایاچونه کې نوماند شي. او د افغانستان کرکټ بورډ له ابوظبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 5 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی ویلي چې دا تړون د روان 2025 کال څخه تر 2029 کال پورې د عملي کېدو او اجرا وړ دی. خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطلب اوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال نمرې رسوه. طالبانو ملکانو ته ښوونځیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې، خو له شپږم ټولګیو پورته نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. دا نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نزده کړې کول دي.
اچې د دوی نجونو غوښتنې د طالبانو له حکومت څخه دی وړاندې به په راپور کې درته وایو. ګاونډي پاکستان د بور شو په دې هیواد کې د میشتو افغانو کډوالو ستونزې وره.
دلته زموږ د سونه دی ها کومه جبرن ویستل سو د پاکستان یا جپور سو نو زموږ ژوند ته ډیر لوی خطر دی.
د روژې پرنګونی کې به په دې سره ووري چې خلک څنګه روژه ماته یو پېشنمای کوي او له دې سره بیرته نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. نور مطالعه مشتملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې مجله کې مو زعفری دسیال د محمود ضیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په لیکي په افغانستان کې الش پګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په سال کې د چوړم ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په اصلو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو او نجونې بیا هم ښوونځیو ته ستنې نه شوې. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بی عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په ایکسپان خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک کې راغلی چې افغان جونې هر سهار خونځي او د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خځې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې داده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبه مر دوباره باز کنند
زمون خونزی پرانیزی مونږ هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 1,000,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافعې ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ و. په دغې ورځ باندې طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړه. بل پلو دغې اقدام بیا نړیوال غبرګونونه راپارولي دي او د زده کړې تمکیدی نشي په نوم صندوق یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ورزو نور تفصیل په دې اړه له فیروزي
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدای. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیر لوی بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیا و یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول لمنځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمېر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو مخه غلا ساته رادیو نو ری وړاندې با په اوکران کې د سولې د خبراتو په اړه باندې هم تر جزئیات ولرو. خو اوس ګاندی پاکستان ته ورزو. په پاکستان کې میشت زورګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کی سونه لري په سر خلاص لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې د اخراج له امره مستثنا کړي. په دې لیک کې یو کاپي ازادي رادیو ته هم سوال شوی درغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د بروسي قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړي شي چې د کیسونو تر څېړنو پورې په دې هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د مارچ د یو دیرشمې نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپی د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي ادمامت حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې لیکل شوی دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورستۍ نه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی پاسازولي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
ده شو. په دې لیک کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کې ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبريالان، د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلی ډیری افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د موده د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې واضح یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 16مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته سول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمه توګه نه دي څیړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نغواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسیدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما د لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې د چنګ دی یو مې شوراندې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر ایساق ډار خبرداري ورکړیو چې په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا لوري ونه منل شي او یا هم په ځان وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواد به افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټوله هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لدی باید د هیواد پریږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستان د ایستلو عملیات پیل شي.
¡Viva la libertad! ¡Viva! او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وړاندې به سره دا وري چې په خوست ولایت کې یو د بشري مرستو بنسټ درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې پر بنسټ یې په بیلابیلو ولسوالیو کې خلکو ته په وړیا توګه باندې درمل ویشل کیږي او مینات هم په وړیا توګه ترسره کیږي. وړاندې به په دې اړه درته جزئیات ولرو، خو تر هغې وړاندې راځو په اوکراین او روسیه کې وروستۍ تحولاتو ته. د امریکا او روسیه د استازو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې، ویل کیږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دی. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره پورته موضوع خبرې کړې وې. نور جزئیات د اوسه احمد زئی په دې راپور کې.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما اوبل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډه تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري آژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکېچ د هله لپاره د خبرو اترو دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې اترې د یکشنبه په ورځ د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکران سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکران دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشر کوله خبرې اترې رغنده وبللې. هغه په ایکس باندې کلیکلی چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تلپاتې سولې تضمینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روان دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بي پلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړی چې په ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوی بي پلوټ الوتکو څخه و 50 یې ورسولې دي. د ریوټرز خبري آژانس د شنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې شپږ د روسي بي پيلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندونه ده چې د پاتې شپږو بي پيلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یو ورځ مخکې اوکراین ویل چې کیفته نږدې د استوګنې ودانۍ باندې د روسي په برید کې یو 15 کلن ماشوم او یو 11 میاشتنی ماشوم وشل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او لمدې عملی د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د دیرش ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
له خبرونو ور اخوا
د مارچ په 14مه په خوست کې د خصوصي روغتي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بي وسله ناروغانو د وړیا درملنه درې ورځې پروګرام پیل شو. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامه منتظمین وایي لدې کارې موخه په روانو نوړ اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهول او میاری درملنې ته هڅول دي. نور تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بې وزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کارموخې د بې وزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپل دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایی بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو تو ویل
د دې کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداویونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل ترڅو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هرڅه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بیوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټوري بولي او زیاتوي، په خپل امکانات او ترخاره د راتلو او پروختونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فرید الله احسان ویل:
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ. مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي:
نورو روختونونو نه، نورو کلینیکونو نه مهیله ده دا ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسن ویل:
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یا دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل څه خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
موږ به هم دا غوډوالو ستونزې در سره شریک کړو چې په پاکستان کې د دغه مارچ تر یو ډیر شمه وخت ورکړ شوی دی چې دوی باید له هیواد ووزي. دوی وایي د مهلت تر ډیر لنډ دی او نشي کولای په دې کم موده کې خپل کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستنه شي. په دې راپور کې کرام الله اکرام له افغان کډوالو سره خبرې کړې او د طالبانو د حکومت وروستۍ اندېښنې هم راخیستې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وټلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونه پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت ایس ای سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډېر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولی له دې هېواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږ تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولی نشو چې تلار شو نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر خپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په هغه وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدا شي موږ دلته سوي هلته موږ څه وکړو نه پل لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه نه وصل لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې اته لکه 50,000 افغان کډوال په خپل خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
دروژی رنگونا
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي او ډېری کورنۍ د خپل ورځنی نفقې پیدا کولو لپاره لږې دي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنی پلان عموم کې یو ډول دی اما د روژې د پلان د ننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتنې کیما.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشت منطقه چې ده اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته. تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري مګر دا یو مسله چې د اقتصاد د اقتصادي بحران ټول افغانستان بل خصوص هلمند ځپل دي. نو ویل څه چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده د دفتر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هیکو موږ ته اکال دی وی غوړې مبارک میاشتې چې دروژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتر شکل باندې مخ په تیرې دوه روانه ده. ملکه څنګه چې موږ دروژې مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځ دی کېدو ده نو څومره بهتر به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپل بي وزلو هوادوالو لاسنیوي وکړو تر څو هغوی هم وکولای شي لکه زموږ په سیر باندې د هغه کورنۍ په سیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په سیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکاره فایزه ابراهیمی سټوډیو ته راغلې ده. له تاسو هیله کوو چې هغې سره دری خبری مجله کې چې شپږ نوي بجې د کابل په وخت پیلېږي ملتیا وکړې او تر پایه ورسره خبری مجله واورې. فایزه جان ستړې مشې، په خیر.
سلام فریده جان به شما.